د امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی نن خبری کانفرنس کې وویل چې ملت ته به مسؤل وي. پاکستان د استخباراتو د سازمان لپاره نوی مشر ټاکلی دی او د ترکیې چارواکو ویلي دي چې د تیرې هفتې راهیسې د 130,000 نه زیات کردان د داعش د ډلې د ویرې ترکیې ته اوښتي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. نن د آشنا رادیو سره په دې مسلې باندې غږېدلی یو چې ولې په افغانستان کې ژورنالستان او ژورنالستانې وژل کیږي. کولی شئ وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ. د افغانستان د اداري چارو لوی رئیس ویلی دی چې جمهور رئیس په بله هفته کې د چهارشنبې په ورځ لوړه کوي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن یو خبری کانفرنس ویل چې اوس چې په مشروع توګه یو حکومت رامنځته شو نو دوی به ملت ته مسؤول اوسي. احمدزی ویل تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې د ملت خادم اوسي. هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله به د حکومت د ټیم غړی وي. هغه داسې ویل:
زه او ډاکټر صاحب عبدالله متعهد یو چې هغه وعدې مې چې ولس سره کړې دي پر ځای کوو. ملی وحدت حکومت بسهامی شرکت نه ای او نه ده.
شاغلی احمدزی ویل چې حکومت د خلکو خدمتگار دی، نه دا چې د خلکو پر سر حکومت وکړي. هغه ویل چې ټول افغانان یو دی او هیڅکله بیلتون نه غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د احمدشاه بابا نه وروسته دا یوه کارنامه وه چې نن بیا قدرت د ولس د ارادې پر اساس د یو منتخب جمهور رئیس نه بل منتخب جمهور رئیس انتخالیږي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټلو نه وروسته په خپله لومړۍ وینا کې احمدزی ویل ټول مسایل به په جدي توګه حل کړي او زیاته یې کړه چې ولس او خدای ته ځان مسؤول ګڼي. احمدزی ویل چې د حسب سیاست یې حذف کړی دی او لکه څنګه چې په ټاکنو کې ویلي وه چې سیال ټیم به ورسره یو ځای اوسي هغه کار یې وکړي. هغه ویل چې ټول موازي حکومتونه به له منځه ځي او زیاته یې کړه چې د ملي وحدت حکومت به سامي شرکت نه وي. ښاغلی احمدزی ویل چې سوله راځي، تفرقه په افغانستان کې ځای نه لري او اساسي قانون به د کړنو اساس اوسي او هر شپږ میاشتې به ولس ته د حکومت د کړنو په اکله راپور ورکوي.
د افغانستان د اداري چارو رئیس صادق مدبر نن په کابل کې خبری کانفرنس کې وویل چې ټاکل شوی د جمهور رئیس حامد کرزی د سیشنبې په ورځ د خپل حکومت د مامورینو سره په ار کې په یوه لویه غونډه کې خدای پاماني وکړي. خاغلی مدبر وویل چې دغې غونډې ته د کابل نه علاوه د 30 ولایتونو نه د حکومت لوړ رتبه چارواکي بلل شوي دي. خاغلی مدبر چې د افغانستان د اداري چارو په ریاست کې د افغانستان د نوي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو په باب خبریالانو ته نن غرمه معلومات ورکول، ویلي دي چې نوی جمهور رئیس به د راتلونکي دوشنبې په ورځ لوړه وکړي. خاغلی مدبر زیاته کړه چې په دغو مراسمو کې به د افغانستان د دولت د لوړپوړو چارواکو او د پارلمان د دواړو مجلسونو د رئیسانو او غړو د ګډون نه علاوه د افغانستان د 30 ولایتونو نه قومي مشران او مخاور او د ښځو د استازو په ګډون د مدني ټولنې په لسګونو غړي برخه ولري. هغه ویلي دي چې د لوړې مراسم به یوازې د نوي جمهور رئیس لپاره ترسره شي او د دغو مراسمو په وخت کې به یوازې اجرایوي رئیس خلکو ته وپیژندل شي. همداشان د اداري چارو لوی رئیس ویلي دي چې د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ د کابینې د عادي غونډو وروستۍ غونډه نن په ارک کې جوړه شوه، خو هغه ویل چې د چهارشنبې په ورځ به د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ د کابینې یوه بله وروستۍ فوق العاده غونډه هم جوړه شي او د دغې غونډې په ترڅ کې به ټول وزیران د خپلو وزارتونو د تیرو کلونو راپورونه نوي حکومت ته د سپارلو لپاره چمتو کاندي.
امریکایي چارواکي په هغو درو افغان پوځي افسرانو پسې ګرځي چې د امریکا په یو نظامي مرکز کې د روزنې پر مهال د یاد سوي بیس څخه وتلي دي. امریکا د ماساچوسټس په ایالت کې د کیپ کارډ د ګډ پوځي مرکز څخه چارواکو د شنبې په ورځ خبر ورکړي چې یاد سوي افسران وروستی ځل په یو مغازي کې لیدل سوي دي. د ماساچوسټس ایالت د ملي ګارډ وایان ډګرمن جیمز سایدي وویل چې چارواکي فکر نه کوي چې یا څه وی پوځیان دي کوم خطر پیښ کړي، خو وایي چې دوی د دغو پوځیانو په ورکېدو باندې حیران دي. هغه داسې وایي:
There's no threat right now in اوس مهال کوم خطر متوجه نه دی، خو موږ اندېښمن یو چې دوی چیرې دي او چیرې تللي دي. همدغه زموږ پوښتنه ده، آیا دوی په چکر کم ځای وتلي دي او که ورک سوي دي؟ دا پوښتنه هم موجوده ده چې آیا دوی خو به کومه اجنډا نه لري. تادي زیاته کړه چې یاد سوي افغان سرتیري وسلې نه لري او د هغو 200 عسکرو په ډله کې دي چې د شپږو هیوادونو څخه امریکا ته د روزنې دپاره راوړل سوي دي. په دغو عسکرو کې 15 افغانان دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د امریکا غږ سره په امریکا کې وویل چې په دې اکلې رپورټونه ترلاسه کړي دي، نه تاییدوای سي او نه ردوای سي، او په دې اکله به تحقیقات وکړي وروسته به پایلې مطبوعاتو ته اعلان کړي. یاد سوي فوجیان جګړن جان محمد آرش، تورن محمد نصیر عسکرزاده او تورن نورالله امین یار نومیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په خوست کې د هوان یو ګولې په یو کور لګیدلې ده. د کورنۍ څلور غړي پکې وژل شوي او د لسونه ډیر نور پکې ټپي شوي دي. چارواکو ویلي دي چې د طالب چې د هوانو د ګولې تیره شپه د طالبانو له لوري وشتل شوی ده. د خوست د والی نطاق مبارز محمد زدران د امریکا غږ ته ویلي دي چې د هاوان دغه ګولۍ د حکومت د وسوالو مخالفینو له لوري وشتل شوی او د باک د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې په یو کور لګېدلې ده. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت د حکومت کومې مخالفې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم وسوالو طالبانو په دې حق لا څه تبصره کړې ده.
پاکستان د دغه هیواد د استخباراتو د سازمان دپاره نوی مشر ټاکلی دی. د پوځ په یوې بیانیې کې راغلی دی چې تورن جنرال رضوان اختر ته د ډګر جنرالۍ رتبه ورکړل شوې ده او د اکتوبر د میاشتې د پیل څخه به د ایسای مشري. یو پوځي چارواکی وایي چې اختر د یخیګرۍ او ترهګرۍ ضد مبارزه کې کافي تجربه لري. په پاکستان کې د ایسای مشر د دغه هیواد د ډیرو مهمو کسانو له جملې څخه شمیرل کیږي. د ایسای سازمان د پاکستان په کورنی سیاست کې یغیګری ضد جګړه کې او په بهرنی سیاست کې مهم رول لوبوي. جنرال اختر د دې نه وړاندې په کراچۍ کې د پاکستاني ملیشو مشر و. جنرال اختر به په ایسای کې د جنرال ظهیر الاسلام ځای ونیسي.
په بنگلاديش کې محکمې د پخواني صدر اعظم او د مخالفینو مشر خالد ضیا محاکمه پیل کړې ده. محاکمه نن د بنگلاديش په پایتخت ډاکې کې پیل شوه. په مېرمن ضیا باندې دا تور دی چې د دوو خیریه مؤسسونو د نیم میلیونو نه زیات امریکایي ډالر غلا کړی دی. هغه نن د محاکمې په وخت کې په محکمه کې حاضر نه و او محکمې د هغې په ضد شواهد بررسي کول. د اداري فساد ضد محکمې قاضي د مېرمن ضیا د مدافع وکیل هغه غوښتنه رد کړه چې ویلې د مېرمن ضیا محاکمه دې وځنډول شي. د مېرمن خالد ضیا قضیه په لسګونو وارې ځنډېدلې ده. اوسنی صدر اعظم شیخ حسینه د روان کال په پیل کې وروسته له هغه نه واکته ورسېده چې د مېرمن ضیا د بنگلاديش ملت پال ګوند د انتخاباتو سره مقاطعه وکړه.
د یوکراین چارواکي وایي چې دوی د بې طرفه سیمې یا بفر زون څخه چې د دغه هیواد په ختیځ کې رامنځته شوی د خپلې قواوې پر شا کړي دي. په دې سیمه کې د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکي د میاشتو رئیسې جګړې کوي. د پوځي ویان انډریا لینسکو نن د دوشنبې په ورځ وویل چې په داسې حال کې چې د یاغیانو حملې د ختیځ په بې طرفه سیمه یا بفر زون کې کمې سوي دي، دوی د تېرې اونۍ سوې موافقه عملي کوي او د بې طرفه سیمې څخه خپلې قواوې 10 کیلومتره پر شا بیایي.
د ترکیه چارواکو ویلی دی چې د تیرې اونۍ رئیس د سوریې د 130,000 نه زیات کردان د داعش د ډلې له ویرې ترکیه ته وراوښتي دي. د ترکیه د صدر اعظم رستیال نن د دوشنبې په ورځ وویل چې دغه مهاجر ښایي چې نور هم پسې زیات شي. په ترکیه کې د 2011 کال د مارچ د میاشتې رئیسې تر اوسه پورې 850 سره سوریایان د مهاجر په حیث پراته دي. 3 لکه سوریایان یوازې سږکال ترکیه ته مهاجر شوي دي. وروستۍ ډله سوریایان وروسته له هغه نه تیښتې ته مجبور شول چې د داعش ډلې د سوریې شمال ته چې کردان پکې ژوند کوي حرکت وکړ او یو شمېر سیمې ونیولې. د داعش ډلې د سوریې د رقا ښار تر څنګ چې د داعش قوي مورچل ګڼل کیږي د دغه هیواد په ختیځ کې زیات شمېر سیمې نیولې دي. دغه راز داعش د عراق په شمال او لویدیځ کې هم ډېرې سیمې په خپله قبضه کې راوستې دي.
د سیرال یون چارواکی وایي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته کسانو شمیر او د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر به زیات سي. په داسې حال کې چې دغه هیواد درې ورځې رخصتي اعلان کړې ده او کور په کور ګرځي چې په دې ناروغۍ باندې اخته کسان تشخیص کړي. حکومت جمعه، شنبه او یکشنبه عمومي رخصتي اعلان کړه او طبي کارکوونکي کور په کور ګرځېدل او خلکو ته یې د دې مرض د وقایې په برخه کې توصیه کوله.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو نامو د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوریدل. لږ وروسته د رڼا په پروګرام کې په دې غږیږو چې په افغانستان کې ولې ژورنالیستان او ژورنالیستانې مسؤلیت نه لري وژل کیږي. تاسو چې هر نظر او پوښتنه لري وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ او د خبرونې د میلمنو سره وغږیږئ. مننه کوم چې په پروګرام کې برخه اخلئ. په رپورټونو کې اول رپورټ دا دی چې د افغانستان د اداري چارو لوی ریاست ویلي دي چې د افغانستان د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسم به په دې بله هفته کې د چهارشنبه په ورځ په ارګ کې ترسره شي. خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی دی.
دا چارو اداري رئیس ډاکټر صادق مدبر نن دوشنبه په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل ټاکل شوې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم راتلونکې دوشنبه د تلې میاشتې په اوومې نیټې په ارکې ترسره شي. ډاکټر صادق مدبر وویل چې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم د ترسره کولو لپاره جوړ شوی کمیسیون د ټولو هیوادونو له ولسمشرانو او لومړي وزیرانو څخه بلنه کړې چې افغانستان ته راشي او د نوي ولسمشر اشرف غني احمدزي د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. ښاغلي مدبر وویل د پارلمان، کابینې او سترې محکمې غړو، قومي او جهادي مشرانو او د مدني ټولنو فعالینو ته هم په دې مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. لا مشرانو سره د حامد کرزي د مشورې پر بنسټ د نوي ولسمشر د لوړې مراسم راتلونکي دوشنبه د میزان په ومنې ته ترسره کیږي. په پام کې ده چې دغه مراسم د ارګ په ماڼۍ کې ترسره شي. بلوري له ولسمشر حامد کرزي سره د خدای پامانۍ وخت هم را رسیدلی دی. ښاغلی کرزی له شاوخوا 14 کلنې ولسمشرۍ دورې سبا له دولتي کارکوونکو سره مخخه کوي او د تلې په اوومه نیټه په سوله ییزه توګه واک نوي ټاکل شوي ولسمشر اشرف غني احمدزي ته سپاري. له دولتي کارکوونکو سره د ولسمشر حامد کرزي د خدای پامانۍ مراسم سبا په ارګ ماڼۍ کې ترسره کیږي. ډاکټر صادق مدبر خبري غونډې ته وویل چې سبا حامد کرزی له دولتي کارکوونکو سره مخخه کوي او زیاته یې کړه چې په همدې موخه له 14 ولایتونو نسخه دولتي کارکونکو کابل ته رابل شوې دي. نن د کابینې غونډه هم وشوه چې تقریبا د ولسمشر حامد کرزي د حکومت ورستۍ غونډه وه او سبا له دولتي مامورینو سره د ولسمشر د خدای پامانۍ ورځ ده او دولتي مامورین د افغانستان له 14 ولایتونو څخه کابل ته راځي او په ارګ کې له حامد کرزي سره د خدای پامانۍ په مراسمو کې ګډون کوي. په داسې حال کې چې یو خوا د نوي ټاکل شوي ولسمشر د لوړې مراسمو لپاره تیاریانې نیول کیږي، بلخوا خلک د اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله په مشرۍ راتلونکي ملي یووالي دولت ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله په خپل منځ کې د نظر ژور مخالفتونه لري او ښایي تر ډیره د ملي یووالي دولت دوام ونه کړي. په کابل کې 74 کلن مسعود شینواری او 68 کلن کبیر خان داسې وایي.
دوی هیڅکله نه موږ ورته تمه لرو چې سره جوړ به شي او نه د جوړښت تمه ورته لرو او نه د وطن تمه ورته لرو. دوی به موږ له جوړ کړو بس ناست کومه پورې قسمتي ناست
خو ګډو کورس کراش شوه. دا اته میاشتې بې سوري نه سره والی نه بیا منډې سره والی او نه بیا دا غونډې یو بل مخالف سره کړی. نو زما په نظر باندې خو ممکن نه ده چې داسې یو کال هم سره تېر کړه.
خود کابل پوانتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې که دواړه مشران په خپلو کړو ژمنو باور ولري او ملي ګټو ته ارزښت ورکړي د ملي یووالي دولت به ښې لاسته راوړنې ولري.
زه داسې فکر کوم چې که چیرې دا دواړه کسان په هغه توافقاتو چې کړي دي په هغه باندې باور ولري، په هغه باندې تعهد ولري او د افغانستان ملي ګټې ورته اهمیت ولري دواړه ټیمونو ته، په هغه صورت کې د ملي وحدت په سیوری که دیو دولت یا دی دوال چیمونو دی انرژی پی نتیجی که به خراتون که بولارو. برعکس کچیر دا توافق دی او سیاسی تاکتیک په عنوان او قدرت ته رسیدو دی او تاکتیک په عنوان استفاده سوی بیا نه ما باور دا چې دا حکومت دوام نکوي
د راتلونکو ملي یووالي دولت جوړولو سرنګوالي او د سیاسي واک ویشلو پر سر دا دواړو نمائندانو مخالفتونو ته پرون هغه محل د پایټکه کې خودل شو چې د امریکا ملګری ملتونو او افغان دولتي چارواکو په منځګړیتوب د ملي یووالي دولت تفاهم لیک د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ لاسلیک شو ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د آشنا رادیو درنو ریدونکو لږ وروسته د جمیلې مجاهد او حمید ریحان سره په دې غږیږو چې ولې ژورنالستان او ژورنالستان په افغانستان کې وژل کیږي ستاسې په نظر د دغسې قتلونو وجه څه دي مخه یې نیول کیدای شي یا نه لږ وروسته خپرونې ته تلیفون وکئ او خپلې پوښتنې وکئ اوس راځو یو بل رپورټ ته د امریکا حکومت د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت په سر د موافقې هرکلی کړی دی او وایي چې دا پریکړه په افغانستان کې د یووالي او ثبات لپاره یو مهم فرصت دی د واک د شریکولو دا طرحه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب جوړه شوې ده د امریکا خبریال ویکتور بیټي د ملي یووالي د حکومت په اړه د څو تنو کارپوهانو نظرونه په دې راپور کې راټول کړی دي چې تفصیل عاشق الله رحیم زوی وای
سپینه مانی وای د ښاغلی اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمن د ملي یووالي د حکومت پر سر د موافقې له برکته په افغانستان کې سیاسي کړکیچ پای ته ورسید او د مخکې تګ لپاره یې باور پیدا کړ د سپینه مانی په اعلامیه کې ویل شوی دی چې امریکا د دې موافقې ملاتړ کوي او چمتو ده چې د نوي حکومت د کامیابۍ په خاطر د هغوی سره ګډ کار وکړي ولسمشر باراک اوباما د یک شنبه په ورځ د ښاغلی احمدزی او ښاغلی عبدالله سره په تلیفون کې خبرې کړې دي او هغوی ته مبارکي ویلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د یک شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي دفتر کې خبرې کولې د افغانستان سره یې په ستراتیژیک همکارۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې امریکا به د افغانستان د نوي حکومت سره ملاتړ جاری ساتي وړم چې د افغانستان نوی اعلان شوی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ته د هغوی د ګډ مشرتابه ګډې سیاسي مشري او په دې خاطر مبارکي ووایم چې د افغانستان او د افغان ولس ګټې د خپلو شخصي او ډلو د ګټو نه برترې وګڼلې هغوی د ملي یووالي په حکومت موافقه وکړه چې د افغانستان پرمختګ او د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک لپاره یو ستر فرصت دی چې په یوې ونې یا لږې څه ډېرې مودې کې به وشي نوی ولسمشر به بله ونې د وفادارۍ لوړه وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې د ملي یووالي لپاره به رښتینی پروګرام پیل شي او د افغان ولس په استازیتوب او خوښې به اصلاحات تطبیق شي ښاغلی کیری چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي حکومت په جوړېدو کې منځګړتوب کړی و وایي چې په افغانستان کې تازه پرمختګونه به د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو نوی باب پرانیزي د ایران کارپوریشن په ادارې کې د جنوبی آسیا د هیوادونو کارپو جونا بلانک هم د واک د شریکولو د حکومت ستاینه کوي او وایي چې د دې موافقې له برکته به په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د شخړو مخه ونیول شي کچیرته په دې انتخاباتو کې یو کاندید ګټونکی اعلان شوی وای او بل کاندید ته هیڅ سیاسي واک نه ورکړ شوی نو نه یوازې دا چې د تاجکو او پښتنو ترمنځ بشخړې پیدا شوې وي بلکې په خپله د پښتنو قبیلو ترمنځ به هم جنجال پیدا شوی و د دې موافقې له مخې به اوس ټول شخړې او اختلافات د تشدد د لارې نه بلکې د سیاسي حل ځلو له لارې حل فصل کیږي خو بل پلو بیا د امریکا د انډیانا په پوهنتون کې افغان پروفیسر نظیف شهرانی د ملي یووالي د حکومت پر سر د موافقې په اړه اندېښنه لري او داسې وایي دا موافقه د خلکو رایو ته سپکاوی دی ځکه چې افغان ولس شپږ میاشتې وړاندې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې په زیاتې علاقې سره رای ورکړلې او د انتخاباتو په دویم پړاو کې هم دا کار وکړ خو د حکومت د انتخاباتو د چارواکو او هغو کسانو د اعمالو د لاسه چې دا چارې یې تنظیم کولې په دواړو دورو کې درغلي وشوه هغوی حتی د انتخاباتو د نتیجو د فیصدۍ اعلان هم ونه کړ چې شپږ میاشتې وروسته خو لږ تر لږه دا معلومه شي چې چا وګټل او چا وبایلل د امریکا د مالیه ورکوونکو د دومره زیاتو پیسو د مصرف نه وروسته ټول انتخابات بې معنا شول دا موافقه مخکې له مخکې د هغو ډلو ترمنځ شوې وه چې اوس هم په حکومت کې دي او د تیرو دیارلسو کلونو را په دې خوا یې حکومت په لاس کې دی ښاغلی شهرانی وایي چې اشرف غنی او عبدالله به په حکومت کې هم په یو بل چندانې باور ونه لري، لکه څنګه چې هغوی د انتخاباتو په پروسې کې نه درلود. که هغوی په یو بل باور لرلی نو د انتخاباتو پروسه به دومره نه اوږدېدله. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دوه ځلې افغانستان ته لاړه چې د هغوی ترمنځ منځګړتوب وکړي، خو نتیجه یې ورنه کړه. په پای کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مداخله وکړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي او همدارنګه د امریکا سفیر جیمس کننګم ټولو یې زیاتې هلې ځلې وکړلې، خو اوس هم د ملي یووالي حکومت یوه معما ده. د ملي یووالي د حکومت لپاره به خلک څنګه ټاکل کیږي او څوک به یې ټاکي؟ کلیدي او لږ مهم وزارتونه باید د چا په لاس کې وي؟ دا ټولې هغه مسلې دي چې ښایي په راتلونکي کې به زیاتې ستونزې پیدا کړي. ښاغلی شهرانی وایي د دې موافقې له مخې د افغانستان د اساسي قانون هغه ماده نقض شوه چې وایي د ملک ټول واک به د منتخب ولسمشر په لاس کې وي. شهرانی همدارنګه وایي د ملي یووالي حکومت د حل لنډمهاله چاره ده، خو وایي هیله لري چې دوه کاله وروسته به لویه جرګه وکړی شي د جمهور رئیس د واک په برخه کې د اساسي قانون ټکو ته پام وکړي. سیاسي مبصرین وایي چې د افغانستان نوی حکومت به د دغو ستونزو سربیره د مهمو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان وي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه کېږو. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن مونږ په دې پروګرام کې، البته د رڼا په پروګرام کې، په دې باندې غږیږو چې په افغانستان کې ژورنالیستان او ژورنالیستانې ولې مسؤولې نه دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
رانا
خزو سیاسی او اجتماعی موقعتا بیتار تغییر را غلیده
نو پدې کې زده دولت کمزور تیا ټوله بولم چې دولت کمزورې دي.
سوله تر اوسه خلک نه پیژني، سوله تر اوسه خلکو کړی نه ده.
په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي.
یعنی د یو ژورنالیست څخه به څارنوال نه جوړیږي.
داسې چې مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو وړاندې کوي.
د آشنا رادیو د رڼا د پروګرام قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي، په خیر راغلی. نن مسله دا ده چې ژورنالیستان ولې په افغانستان کې مسؤول نه دي. د سپتمبر په 14مه ژورنالیست پلوشه توخی د مزار شریف په ښار کې وژل شو. تر اوسه لا دانه د معلومه چې پلوشه توخی په څه دلیل وژل شوی ده، خو په 2014 کال کې تر اوسه دا د ژورنالیستانو د وژلو اووم قتل و چې وشو. نن د آشنا رادیو په پروګرام کې د مېلمنو سره د ژورنالیستانو د وژلو عوامل راسپړو. نو که تاسې هر سوال یا نظر لري، د آشنا رادیو ته تلیفون وکړئ. د افغانستان نه دغه نمره ډایل کړئ: 0 9 0 1 0 0 0 2 0 2 6 9 1 0 6. تاسې نه مننه کوو چې په پروګرام کې برخه اخلئ. درنو اوریدونکو، په دغه مسئلې باندې د بحث لپاره مو مستقله ژورنالیسته جمیله مجاهد چې د افغان ښځې غږ رادیو او د ملالې په نوم د مجلې مسؤوله مدیره ده رابللې ده خبرونې ته. نو وګورو چې دوی په پروګرام کې تر اوسه لا برخه اخیستې ده یا نه، پروګرام کې شته یا نه. جمیلې مجاهد، ستړي مشې. مجاهد خور، زما غږ اوري؟
بلې واورم.
په خیر راغلی، ستړي مشي.
خیر کوسنی سيزه
خیر. په خیال مې چې ریحان خوري، حمیدې ریحان، د قندار د ولایت رادیو تلویزیون کارکونکي. بله
بله و هم هغه.
په خیر راغلی، ستړي مشي. ښه، کوشش کوو چې جمیلې مجاهد سره هم تماس ونیسو. همدا شان مو نن د باختر اجانس رئیس ښاغلی خلیل مینوی هم مېلمه کړی دی، وګورو چې دوی تشریف لري یا نه. په خیر راغلی مینوی صاحب، ستړي مشي.
زنده باشید. ممنون، صدای شما را میشنویم. در خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو صدای آشنا هستیم.
بسیار تشکر از آمدنتان، ممنون. درنو ملمنو تاسی او زیاتر دیر مطبوعاتیان با پدی بند خبر هسته یا همدارنگا پولس که به هم دیر پدی بند خبر بیشه پدی ورزو که در مزار شریف پخار که جورنالیست پل بشه توخی پخ پل کور که یا اونا پیجندل شیوی کس پا چاقو و حالا او آقا بیا روست دام دین زخمونون پروختون که مرشوه. مرحوم پلوشه توخی چې په مزار کې د بیان رادیو کې کار کاوه د زنو رپورټونو له قراره داسې وجل کېږي چې یو کس کورته نه نوځي او وایي چې ما د واده کارت راوړی دی او بیا په هغې باندې حمله کوي او په چاقو یې وهي او وروسته چې بیا د شفاخانې ته رسول کېږي هلته مري. دا خبره د بیان د رادیو رئیس مطبوعاتو ته کړې ده. داسې هم ویل شوي دي چې توخی په تایلند کې خپله ماستري اخیستې وه او تازه بیرته کور ته ورغلې وه. نو اصلي مسله دا ده چې ولې ژورنالستان او ژورنالستانې چې د ټولنې او ولس په مسایلو باندې غږیږي، ستونزې رابرسیره کوي، د یو احوال ټولنې ته رسوي، ټولنه په مسایلو خبروي، ولې به یو کس دغسې یو قتل کوي؟ دا د دې وجه څه ده؟ دغه اصلي مشکل چیرته دی؟ د دې مشکل ریښه چیرې ده؟ تاسې څه فکر کوئ قدرمن اوریدونکو؟ نو موږ نن په همدې باندې بحث کوو، خپرونې ته تلیفون وکړئ او خپل سوال مطرح کړئ. د میلمنو نه د جمیلې مجاهد خور احوال اخلم چې پروګرام کې شامله ده یا نه. مجاهد خور سلی مشي، په خیر راغلی. زیبا جانی
سلام علیکم تاسو ستا همکارانو ته او ستاسو د درنې راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ.
ډېره مننه تاسې نه، کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو د ملمنو نمونه کې یو ځلې بیا تاسې ته واخلم، خبري چې خبر شي چې څوک دی په پروګرام کې. د باختر اجانس رئیس دی ښاغلی خلیل مینوی صاحب په پروګرام کې شامل دی. همدې مسلې باندې د بحث لپاره مستقله ژورنالیسته پروګرام ته راغلی دی جمیله مجاهد، او همداشان د قندهار د ولایت د راډیو تلویزیون کارکوونکي او ژورنالیسته حمیده ریحان په پروګرام کې دي. نو که سوال لري بیا وروسته موږ سره وغږیږئ. اول خو به تاسې نه دا واورو مینوی صاحب چې ژورنالستان یا ژورنالستانې ولې مسؤلیت نه لري په افغانستان کې؟ تاسې ته چې دا خبرونه را رسیږي چې دلته ژورنالیست ووژل شو، هلته ژورنالیست ووژل شو، دا سکلې د رپورټونو له قراره اووم کس دی چې وژل کېږي. نو د دې نه مخکې هم غسی که دس دیر پخوا خبرو ته ورشو ډیر ژورنالستان وژل شوي، مګر موږ صرف د دې 2014 کال په باب غږیږو چې تر اوسه پورې دغه دا خور اووم کس شو چې ووژل شو. تاسې ته چې رپورټونه راځي څه وایي د دغه مطبوعاتو او د افغانستان د دې مطبوعاتو د وزارت او د ژورنالستانو د دوی دغه مسؤلیت څه دی؟ دوی څه کولی شي دی کې او څه یې کړي دي تر اوسه پورې چې دا دومره کسان وژل شوي؟
با سلام مجدد به شما و مهمانان برنامه و شنوندگان رادیوی آشنا. همانطوری که همه ما میدانیم، ژورنالیستان، خبرنگاران، رسانه ها و دستراندرکاران رسانه ها رکن چهارم جامعه هستند. اینا چشم و چراغ جامعه هستند، همیشه در خوشی و غم مردم خیش شریک هستند و همیشه دستاوردها، رنجها، دردهای مردم در درازنای زمانها بازتاب دادن، انعکاس دادن. اما بدبختانه در همان طوری که شما اشاره کردید، در 13 سال گذشته با وجودی که نظام کنونی دولت افغانستان به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ زمینه را مساعد ساخت تا ژورنالیستان در سراسر کشور، در اکناف کشور قد علم بکنند، از نابسامانی ها، از مشکلاتی که مردم با آن دست و گریبانند، گزارش تهیه کنند، خبر نشر بکنند. و ما و شما میدانیم که یکی از بزرگترین دستاوردهای رئیس جمهور افغانستان آزادی بیان و حمایت از رسانه های کثرت‌گرا است. اما بدبختانه همانطوری که شما و دوستان اشاره کردین، در 13 سال به ویژه در سال کنونی افت، همکار و خبرنگار و دوست ما جانای خدا از دست دادن، شهید شدن. وزارت اطلاعات و فرهنگ همیشه عامی و حمایت کننده ژورنالیست ها و دست‌اندرکاران رسانه ها بوده و وزارت همیشه وقتی که خبرنگار با یک مشکل مواجه شده با او تماس گرفته، با ارگان های امنیتی و قضایی همیشه در تماس بوده. اخیراً به اساس پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ و منظوری ریاست جمهوری، کمیسیون عالی رتبه و با صلاحیت متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت امور داخله و لوی سارنوال تشکیل شده تا دوسیه های خبرنگارا و ژورنالیست هایی که در ظرف 14 سال یا 13 سال گذشته کشته شدن مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، اینا را از علیف تایا بررسی بکنن، عاملین این قضایا را به پنجه قانون بسپارن. اما از دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ تمامی خبرنگارای ما که کشته شدن تمامش قضایای سیاسی نبوده. به نظر وزارت اطلاعات فرهنگ ده از خبرنگارا در حوادث رانندگی، انفجارا یا مسائل خانوادگی بوده که جانهای شیرین خیش از دست دادن.
خواه نو تر اوسه پورې چې دا څومره وژل شوي دي زمونږ رپورټونه خو همدا وایي چې د دوی د قاتلینو په باره کې هیڅ معلومات نشته چې ولې وژل شوي، عوامل نه دي معلوم شوي. خو اوس چې دا کمیسیون تاسو ویلې چې تشکیل شوی دی، اوامر شوی دی چې دوی به دغه تحقیق کوي او معلوموي به یې، اما دا چې آینده کې څه وشي دې کې کوم پیشنهاد شوی دی چې مرسته او همکاري وشي چې ژورنالیست وکړی شي هغه خپله وظیفه اجرا کړي، خصوصا ښځې چې په دغسې شرایطو کې حاضریږي، خپل کور خپل بچیان پریدي او غواړي چې یو وظیفه اجرا کړي، لاړ شي د بلې کورنۍ حال و احوال باندې نور خبر کړي او یو څه پیسه وګټي، حق حلاله روزي وګټي. هغې سره خو باید دا نور خلک هم کومک وکړي، که ورور وي او که خور. داسې کوم پیشنهاد شوی دی؟ بله
بله، همان طوری که شما اشاره کردید وزارت اطلاعات و فرهنگ زمینه را ساید ساخت تا خبرنگارای ما در کاران رسانه به ویژه خبرنگاران زن بتوانند به سهولت از یک محل به محل دیگر سفر بکنند و گزارش خبر مورد نظر خود به وجه احسن تهیه و نشر بکنن. ما از وزارت اطلاعات و فرهنگ همیشه از طریق نامه ها، تماس ها و وادید با ادارات دولتی، خصوصا با وزارت امور داخله، با نیادهای امنیتی، از طریق رسانه ها، از طریق رسانه های تصویری و چاپی همیشه تقاضا به عمل آورده که با خبرنگارانی رسانه به ویژه خبرنگاران خانم همکاری داشته باشه. هر معلوماتی را که اینا میخوان معلومات دوستشان قرار بدن. گاهی که کسی اداره نهادی که از خبرنگارا را رویه نامناسب میکنند یا توهین کرده، وزارت اطلاعات و فرهنگ با اون نهاد در تماس شده و یا خبرنگارای ما بنابر تجربه‌ای که نداشتن بعضی مطالبی را که نشر کردن با قانون رسانه‌های همگانی همخوانی نداشته، افراد نهادها ادعا کردن که به ما
ډیر معذرت غواړم مې سب یو ډیر تشکر مننه د معلوماتو نه مې یو پوښتنه کچيري د سشيوي وی چې کله کله رپورټونه راځي چې مثلا د غلوړ رتبه مامورین هر څوک چې وی کله چې خبرنګاران ته پوښتنه کوي یو پوښتنه وکړي چې مثلا نه غوړي جواب ورکړي هغه لکه څنګه چې تاسو مخکې د توهین کلمه یاد کړه خبرنګاران او خبرنګاران توهین کیږي دغه سي کم څوک یعنی تاسو تجربه لري معلومات لري چې دغه څه کم څوک دی غوښتل شوی یا غینه دی پوښتنه شوی وي او هغه ته دی ویل شوی وي چې دلیل دې سره وځي دی چې جواب وایي ته خبرنګار او خبرنګاران توهین کوي د نورو په مخ کې رکیک او بد الفاظ ورته استعمالوي د څه شوی دی
بدون شک ما در وزارت ده دوسیه داریم که از این افراد بلندپایه دولتی خصوصا در نیادهای امنیتی از اونا شکایت شده که با وقتی که خبرنگارای ما این تایی خبر مورد توهین و استیزا قرار گرفته وسایل خبرنگاریشان شکستانده شده حتی آخرین گزارش که ما داشتیم یک هفته پیش یک خبرنگار خبرگزاری باختر آژانس باختر در پکتیکا در وقتی که یک محفل رسمی بودن با او توهین کردن اون از اون محفل کشیدن ایتو قضایا پیش ما زیاد از در
قضیه خودیری دی چه تا جزا ورکر شویده که ما قضیه حل شویده
بله دوها قضیه حل شده وزارت اطلاعات فرهنگ همیشه دوستیایی را که ادارات بلوی سارنوالی فرستاده بوده اونا را نگذاشته که تایی مراحل شوه میان شاکی و خبرنگار هر دوی اینا را آشتی داده و طرفین ازمو مشکلی که بینشون ایجاد شده بودن صرف نظر کرده
دیر من نه تاسی نه مینوی سی بس تاسی یوسو شیبی که واوری چه ده غواورو دو جمیلی مجاهد غواورو چه ده نظر سده ده سویی تاسی خود اغا سنزی و مشکلات بیان کرد خپل نظر مو ولی او دا چه ده اطلاعات و فرهنگ وزارت رو سپوری پدی برخه کسی کردی دی تشکر ستاسی ده معلوماتو نه زب ستاسی پی اجازه یوزل ده خپلو او ریدون کتا ده تلفون نمره یوزل بیا تکرار کما درنو ریدون کو افغانستان نه چه تلفون کوی 0910 او یا دغه نمره دایله کی خبرونه ته زنګ ووهی مننه تاسو نه جمیله مجاهد خورستاس په نظر عوامل بسی هغه غټ عامل بسی ستاس په نظر چې ژورنالستان او ژورنالستان مسؤون نه دي وجل کی زی
بجنی په اول قدم کې خو امنیتی سوند ده په دې ټولنه
کې خو ټول افغانستان کې دا ورچیرته ده ښه
په ټول افغانستان کې مسؤول غیر مسلح افراد دي چې البته غیر مسؤول مسلح افراد دي چې د دوی شتون په دې ډول لاسو کالو کې زموږ امنیت یې ګډوډ کړی دی او دغه وژل او دغه قتلونه هم لکه څنګه چې مخکې مینوي صاحب وویل زه د دې خبرې لږ مخالفه یم په دې خاطر چې موږ د اطلاعاتو فرهنګ نه بلکې موږ د اساسي قانون شکرګزار یو چې زه په خپل د اساسي قانون د لوی جرګې منتخبه منشي وم چې موږ څومره هلې ځلې وکړلې چې د ازادي د بیان د مطبوعاتو ازادي باید په دې قانون کې تسجیل شي او د خدای لطف او مرحمت وو او د وکیلانو فوق العاده درایت چې دغه ماده درس شول او موږ دغه ماده پرانا کې اوس کار کوو او خپل هغه ژورنالیستیکي امتیازات یعنی حق د بیان دی حق د ازادي د مطبوعاتو دی لري خو خبره دا ده چې قضیه نه پیړل کیږي قضیه نه غچل شوی تاسو په دا وو قتلونو کې چې تاسو مرکه خلې یادوري وکړ د څه څه په یاد نه لري چې کومه مسله تعقیب شي وي علني محکمه په شي وي او جزای بل اخره د خلکو وګونو تر رسیدلې وي تر اوسه متاسفانه دا یو څه مونږ په دې ډول له سکالو کې نه ویلې دي چې مستقیما ژورنالیستان جرأت وکړي دا چې دوه ډلې یا دوه تلویزیونونه یا دوه رادیوګان یا دوه ژورنالیستان په خپل منځو کې په کوم شي باندې شخړه کوي او بیا ته وزارت اطلاعات فرهنګ غواړي یو چای ورته سراشتي کوي دا د ماشومانو کار دی دا به هم خساري ولی مو اساسي کار غواړو موږ دا غواړو چې لکه څنګه چې پلوشه توخیم رسوي د دې قضیه باید تعقیب شي همداسې اجمل نقدبندي همداسې زموږ اووه نفره نور تکړه ژورنالیستان په دې هېواد کې د منځه لاړل هېڅ
چای قضیه و نه چړل هیڅ چای پښتنه و نه تل او هیڅ و نه ویل چې کنه د دغه ژورنالیست په مرګ باندې مو خوشینی څرګندنه کړو موږ د دې دوسیه تعقیب نه کړو موږ د دې مجرمین ولې چې سبا یو بل ژورنالیست د جرأت نشي کولای چې اختیا وایي هغه څه چې واقعیت یې په خپل گزارش کې ځای کړی بیا مخصوصا د بجانی د خځو په برخه کې موږ نه ترخاتي امنیتی ستونزې لرو موږ په خپل وطن کې کلتوري ستونزې هم لرو هر فامیل چې پوه شي چې پلوسه ټوخي په مزار کې وژل شوې ده او قضیه یې معلومه نه ده په کابل کې په کندهار کې په هرات کې او په څلور دېرش ولایتونو کې هر فامیل خپلې لور ته خپلې ښځې ته خپلې مور ته خپلې خور ته وایي چې د کور نه ونه خوځېږي لاړه نه شي دا وظیفې ته ادامه ورنه کړي هغه فلانۍ ووژل د هغې چا پوښتنه وکړه چې ستا پوښتنه څوک کوي دغه مسایل دي چې د ښځینه ژورنالیستانو روحیه ضعیفه کوي ځکه زه په داسې یو رسنۍ کې کار کوم چې هلته ټولې کارمندانې ښځې دي متاسفانه موږ خپلې ډېرې کارمندانې د لاسه ورکړې دي په ډېرو دغسې قضایو چې مثلا یو قضیه په یو ولایت کې شوې ده مګر فشار بل ولایت کې په یوې ښځې باندې راغلی په یوې ژورنالیستې باندې راغلی دی دا هغه څه دي چې همکاري نه ده شوې دا هغه څه دي چې مثلا نه ده څېړل شوې زه فکر کوم تنها د ژورنالیستانو په برخه کې نه دا به زموږ اورېدونکي قضاوت وکړي چې په هره برخه کې دا رقم ولې د ژورنالیستانو برخه بیا متفاوته ده د نورو خلکو سره ژورنالیست هغه څوک دی چې د خلکو او د حکومت ترمنځ یو پل دی یو وسیله ده کولی شي چې د دوی غږ ور ورسوي نو کله چې غږ خفه شي کله چې غږ چپ شي کله چې غږ ووژل شي نو بیا به د امید سترګې به چاته وړول شي
بله خبر هم دا ده د بحث موضوع هم دا ده چې ژورنالیست سره باید د ټولنې خلک همکاري وکړي که موږ وایو چې افغانستان کې جنگ دی او په جنگ کې وژل کیږي مخالفین وژني او مثلا د نورو خو وژل کیږي یا مثلا خپل مینوي صاحب مخکې ویل چې د نورو پیښو کې وژل کیږي خو په هر صورت عربي پیښه باید وسیړل شي او معلومه شي چې ولې د جنگ خبره څوک نشي کولای چې په جنگ کې وجل کیږي یا وی خونه ګولۍ راځي وجل کیږي خو هغه خبرنگار یا خبرنگار به د راپور د جوړولو د پاره تللی د جنگ جبهه بیله مسله ده مګر بیا هم الته موصول شرایط دي چې د جنگ جبهه ته چې ورزي کوم ځای پوری ورتلی شي او څنګه راپور برابرول شي اما دا چې په کور کې ژورنالیست ناسته ده او دروازه یې ټکوي څوک ورننوځي وایي چې مثلا ما تاسې ته د واده کارت راوړی دی او د پلار دوست دی موده او بیا یې وژني او بیا تښتي نو دغسې مسلې دي چې باید جدي وڅېړل شي او هغه نفر نه صحیح معلومات واخیستل شي تحقیق وشي اولنی ستاسې خبره بیرته اعلان وشي چې اصلي خبره چیرته وه ولې دغه ژورنالیست ووژل شوه یا ژورنالیست نه یو بل انسان هر څوک چې وي ولې دغسې بېګنا ووژل شو دا خو باید معلومه شي اما خصوصا بیا ښځو سره لکه څنګه چې تاسې مو ویلي مینوي صاحب مو ویلي چې باید مرسته او همکاري وشي خدا به نورې ریښې لري څه مشکلات به لري تاسې کلتوري او فرهنګي مشکلاتو ته اشاره وکړله په افغانستان کې خو ډېرې اتحادیې دي د ژورنالیستانو مثلا د دوی کار کې بې طرفي د اصول رعایت اخلاقي معیارونه ډېرې نورې خبرې دي چې هغه بیا په خپلو ژورنالیستانو پورې مړه لري چې دوی باید هغه خپل اصول پوره مراعت کړي او کچېرې دوی نه صحوې او خطا شوي وي باید ولس دا صحوې او خطا دومره شدید ونه نیسي چې ژورنالیست یا ژورنالیست پی ووژني کېدای شي حکومت ته یې محکمې ته یې راکش کړي چې دغه غلط ویلي ولې دې غلط ویلي په هر صورت د قانون تطبیق او د خلکو پوهه په قانون په باره کې به لږ وخت نیسي زه به ستاسې دواړو مېلمنو په اجازه باندې د اورېدونکو سوالونه واورم اول نفر هر څوک چې دی هغه به خپله پوښتنه وکړي مینوي صاحب تاسې خو بیرته پروګرام ته راغلي یاست له خیره درست مینوي صاحب دوی یو ځلې پروګرام کې وو بیا زموږ تماس ورسره قطع شو دوباره ورته زنګ وهو قدرمن اوریدونکو خو کولای شئ تاسې خپله پوښتنه وکړئ مجاهد خور ستاسې سوالونو ته ځواب وایي او حمیدې ریحاني سره هم تماس نه دی برقرار شوی ښه مهرباني وکړئ تاسې کوم ځینې تلیفون کړی دی څوک
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مشي په خیر اوسې څوک یې وروره نوم دی اخلي
آغا جان سلام خوشم
خا څه سوال لري آغا جان
دا و تا غا سلام خوجه
خا سوال لري فکر کوم چې ستلیفوني مشکل ده یو خدو خبر یو ریدل کیږي او ورته د دوی لینونه قطع کیږي. جمیلې مجاهد د خپل اتحادی سره مسولیتونه لري چې مثلا دوی دغه هغه کسان چې تازه راځي د نوبړه ډیره تجربه نه لري په دغه مسلک کې او دوی کار کوي مثلا لری لری زاینو ته د رپورټ د برابرولو لپاره ځنه زاینو کې امنیت نیوي. دغه اتحادی سره مسولیت لري دغه جرنالستانو ته باید سو وي چې دوی وکړي شي هم کار وکړي عوام سره مال په امن کې وي په امان کې.
مننه چې بچانی اول خدای چې په خپل اتحادیه د سنځل لري مو په افغانستان کې یو قوي اتحادیه نه لرو چې د ټولو ژورنالیستانو خلاصو جبه وسیږي د ټولو ژورنالیستانو د حقوقونو دفاع وکړي نمائندګي وکړي او د دې په استازي توپ د حکومت سره دغدي وي. متاسفانه چې مو څو اتحادیه لرو او هر اتحادیه په یو خاص قشر پوری تړلې ده یو خاص هدف د پاره کار کوي او په ظاهر کې نوم د ژورنالیستانو باندې خی دی. دغه یو غټه ستونزه د ژورنالیستانو ده په دې اتحادیو کې ځینې کسان دي چې هغوی په تنظیمونو پورې اعتبار لري هغوی چې کار کوي د تنظیم د پاره کوي د تنظیم د نفي د پاره کوي ولې کله چې بیا خبره میدان ته راوځي بیا لیکي چې آزاد اتحادیه د ژورنالیستانو یا ملي اتحادیه د ژورنالیستانو یا د خبرنګارانو یا یا مثلا دولت سپورټي وګوري ډیر په احتیاط قدم اخلي هغه د سیو انتقاد نه کوي چې په دولت باندې ولګيږي نو د دې ځکه ستوري په خپل اتحادیو کې شته یا د یو قوي اتحادیه د نشټول په موجودیت کې څه فکر کوم دغه ستونزي ژورنالیستانو ته مخامخ کیږي تر اوسه
بله. جمیلې مجاهد خور تاسو د خبره دینې سم ختم کړو بخه فکر مو وساتئ چې نور خبرې مو څه سم غوښتل زه امده غزي کې د غواړم د مینوي صاحب نظر واورم. مینوي صاحب تاسو څه فکر کوئ د جمیلې مجاهد خور خوایي چې ځینې اتحادیې دی وي تنظیمونو پوری تړلې دي آزاد نه دي ځان آزاد او مستقل بولي مګر داسې نشرات نه کوي یا داسې خبرونه نه نشري یا ژورنالیستان داسې لیکنې نه کوي چې هغه کې خپل بی‌طرفي ساتلی وي تاسو که دغه سی یو غسر مخامخ کیږي څه کوي یا تر اوسه پورې څه کړی دي؟ مې نوې سي
با سلام مجدد ما با خواري خود جمیله جان 100% هم عقیده هستیم به می باور هستیم که اکثر اتحادیه ها که به نام خبرنگارا تأسیس شدن گرایش های تنظیمی منطقه‌ای و گرایش هایی که از امون منبع تمویل می شوند دارن. وزارت اطلاعات و فرهنگ همیشه با نظر داشت کثرت اتحادهای خبرنگارا با مشاکل عدیده مواجه است. به طور مثال ما هفته گذشته می خواستیم که به خاطر دستگیری از خبرنگاران صندوق حمایت مالی از خبرنگاران تأسیس بکنیم. ما حیران بودیم که در حدود 15-16 اتحادیه خبرنگارا بود. ما به مشکل موفق شدیم که از بین 15-16 خبرنگار بتانیم یک چند نفر مسئول صندوق مالی حمایت از خبرنگاران تأسیس بکنیم که تا بتانه در آینده اگر خبرنگار ما با مشکل مواجه میشه از این صندوق برایش کمک مالی صورت بگیره. خبرنگارای ما با منبع تمویل کننده خود ارتباط دارن، هر چی که اونا بگوین در مو راستا نشرات میکنن، فعالیت میکنن. اگرچه بعضی اتحادها خوب هستن که در راستای منافع ملی فعالیت‌های خود دارن با مردم و با دولت هماهنگ هستن، اما عده‌ایش نشرات و فعالیت‌های تنظیمی دارن. ما با جمیله جان در این بخش یک صدا هستیم و
ما این باور هستیم استاس موافقت په دغه پروگرام کې مشکل نه حل کوي کنه، مګر د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت قانونا مسؤلیت نه لري چې دا د مسلو کې وګغي لار ورته حل پیدا کی. یعنی یو مؤسسه، مطبوعاتي مؤسسه، یو رادیو، یو تلویزیون چې دوی داسې نشرات نه کوي چې د ګټ نه نقص ډیر دی، نو هغه یعنی باید تر اخره پورې هم څه وچلیږي. دا قانون باید نوی چې وتړل شي، دا قانون باید نوی چې نور نشراتونه کې، دا قانون باید نوی چې مثلا محکمې ته کشي، یعنی دا قانون باید نوی چې جریمه شي.
وزارت اطلاعات فرهنگ دروشنایی قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی نشرات رسانه‌های رسانه‌ها را زیر نظر دارند. در میراث‌های قانون رسانه یک کمیسیون ایجاد شده به نام کمیسیون تخطی رسانه‌ها که هر رسانه‌ای که تخطی بکنه، هر هموطنی ما که از نشر و یک رسانه، یک تلویزیون، یک جریده شکایت داشته باشه، به این کمیسیون مراجعه میکنه. کمیسیون شکایت اون بررسی میکنه، اگر دید که خلاف قانون اینا نشرات خلاف منافع ملی داشته باشند، خلاف وحدت ملی داشته باشند، یا به نفع یک تنظیم زیاد نشرات کرده باشند، اینا را در قدم اول برایشان نصیحت و وصیت آگاهی میتشان. دیدن که اگر خلافوریشان بسیار کلان بود، بزرگ بود، برایشان اخطار میته، و اگر مردم از این رسانه شکایت داشته باشه و سرانجام اگر بین وزارت خودش حل کرده نتونست مشکل اینا را، باز اینا را معول میسازه بلوی سارموالی که تا دوستشان
دیر تشکر مینویسه ساسی پا خبر پوشو. دیر تشکر مینویسه ساسی نه. جمیلی مجاهد، تاسی فکر کوی چه دادوم را جورنالستان یا جورنالستانی چه وجل شیوی دی دوی مثلا فکر کوی چه یاو عمل بداوی چه داغا اتحادیو یا مثلا رادیوگانو یا دمطبوعاتو که دا چا نشرات چی کیگی دا سم نشرات ندی شیوی و تفرقه تا و دخمنه تا لمن وهلی دا کتسنگا، یعنی دا طول ریخام دادا که دیر نور عوامل لری. گرچه تاسی پشرو که سو نور عوامل تا هم اشاره وکره. جمیلی مجاهد بله زماغ
بله ساس واقع ورما
خامیره بنیو که سوال خون واوری ده کنه.
بلکل بلکل سوال می واورده. زه فکر کوم چې د ژورنالیستانو په مسلک کې تر هر څه نه مهم زما په نظر، زما په عقیده، مکافات او مجازات دې ضرور دي. هغه څوک چې د اصولو نه خلاف ورزي کوي واقعا باید مجازات شي، بېطرفي نه مراعات وي، که اصولو باندې پابندي نه لري، اخلاق د ژورنالیزم په نظر کې نه نیسي، تعادل په خپلو ګزارشونو کې په نظر کې نه نیسي، امانتداري نه لري. او مثلا موږ په دې تور انتخاباتو کې ولیدل چې د ځینو کسانو خبرې د مجالسو نه راټولې کړې وې، او هغه یې کټ کړې وې، ایډټ کړې وې، بیا هغې نه یوه سیدي جوړه کړې وه. دغه ګوره خلاف د مسلک دی، خلاف د ژورنالیزم دی. دغه رقم خلاف ورزي باید مجازات شي. او په څنګ کې هغه رسنۍ چې واقعا د خلکو د پوهاوي دپاره کار کوي، د خلکو د ذهنیت د روښانولو دپاره کار کوي، په امانتدارۍ سره خبر رسوي د خلکو غوږونو ته، هغوی باید تقدیر شي، مکافات شي، تر څو چې نورو ژورنالیستانو ته پند واخلي، زده یې کړي او تشویق شي په دې لاره کې.
ژورنالیستان او ژورنالیستانې مخکې د دې چې چېرته د راپور د ورکولو دپاره لاړ شي یا څه شی ولیکي، څه باید وکړي چې اولې خپل سر په امن کې وي ونه وژل شي؟
بچنی په داسې یو جنگی مملکت کې لکه افغانستان باندې هر لحظه د خطر سره مخ کیره، موږ د تروریزم سره مخامخ یو. موږ په وطن کې دشمن نه معلوم، امدا و چې پلوشه توخي وجل شوی د مختلفې اوازې دي، څوک وایي کورنۍ ستونزې دي، څوک وایي په مسلک وجل شوی ده، څوک وایي بله مسله ده. یعنی خبره دا ده چې موږ ستونزې ډېری لرو، خو یو ژورنالیست ته پکار ده چې ځان نا څارنوال جوړ نکی. متاسفانه زموږ په مطبوعاتو کې، زموږ په رسنیو کې، زموږ په خنامی نامی تلویزیونونو او رادیوګانو کې موږ ځینې ژورنالیستان ګورو چې دوی ژورنالیست نه، بلکې دوی یو څارنوال دی. دوی د خپل مسلک نه خفه غځوي، دوی ځان ته دومره جرأت ورکوي چې د زور او د ځوان او د مسؤول او د غیر مسؤول سره داسې یو برخورد کوي. ته به فکر کوې چې دغه کس یې مصاحبې ته نه دی راغوښتی، دغه کس یو جرم کړی دی،
محاکمه ته را غوښته ده. خا ډېره مننه جمیلې مجاهد، ستاسې په اجازه او د مینوي صاحب په اجازه د یو اوریدونکي سوال اورو. کور مودان د ساس دوړ ووري چې دوی سوي مهرباني وکړئ تاسو کوم ځای ټلیفون کړی دی
ځندې و چې خوري باندې چې هلي السلام علیکم تاسو ټول منه
وعليكم السلام مهرباني وکړئ سوال د لاندو کې وخت کم دی
دوړ سترګو پښتنه ممدغه ده چې د غزنی مزدوري رسنې دی او ځنه رښتینی مرسنې دي یعنی د تاسو د دیلولو د فار د غورور د اطلاعات او د کنټرول وزارت ډیر تعریف وکړو زما په فکر باندې هیڅ هم نه دی کړی نو نه پیغام چې دا د اطلاعات او د کنټرول د ادرس له خبرې کې او کنه د کوم هغه غدي او بل یو وروري وروري وی چې موږ کله د یو ورکشاپ نیسو چې د غاغای ورکو خبري اعلان ته هغه نه راځي دغه نوی خبري اعلان موږ به مجبور یو چې نور کسان کینو او غونډه ونیسو نو په دغه برخه کې لکه اکثره دوی ته دغه څنګه جوړیږي هغه مسلک نه دی یعنی تجربه دوم نه ده نو دغه سیاغو سره او دغه مزدوري رسنې او دغه شکر رسنې کته سره دلې شي نو دغه خپل ژورنالستان د یو هغه جوړ کنو خبني د دې نه دغه خلاصون د پاره ځکه دا خو یو پاک رشتہ ده دیتا مغه یو قسم د ټولنې مغه ور سره پیدا کېږي اساسات نو مام دغه هغه
تشکر مننه اساس نظر او سوال نه مخکې مې نوي سبم دی برخه کې معلومات ورکړل او جميله مجاهدم دی برخه کې معلومات ورکړل او دواړه په یو نظر دی دواړه په یو نظر دی او دا خبره کوي چې ځنې غدي اداري دي چې به طرف دي او مطالب نشري او ځنې دي چې به طرفي نه ساتي نو ځکه ورته مشکلات پیخيږي مګر خپل د غیداري باید ځانونه بیل کې او هغه څه چې قانون وایي هغه څه وکي کې دې شي د یو بل اوریدونکو سوال وارو مهرباني وکي امریکا غا غشنا رادیو د سوال لري یا نه د غشنا رادیو د مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
څنګه نشو نو شباش نه دا کوډ
ډیر مننه تاسو نه د امریکا غا غشنا رادیو قدرمن اوریدونکو چې په پروګرام کې برخه اخلي د خبرونه روسي شیبي دي د دوی اخیری اوریدونکو سره هم زمونږ ټلیفوني تماس قطع شو جمیله مجاهد خور په پروګرام کې برخه واخیستله همدا شند وخت تر اجنس رئیس خلیل مینوي سره پروګرام کې و تر اوسه پورې تاسو سوالونو ته ځواب ویلي یو سوال په اخر کې چې مینوي صاحب تاسو او جمیله مجاهد خور ورته د سیلند ځواب ورکړي چې جمیله مجاهد خور ستاسو په نظر د اتحادیونه د یو غټ اقدام کتوقول لري غبسي ستاسو په فکر او هم د سید اطلاعات او فرهنګ د وزارت نه غواړم چې دوی کې غټ اقدام وکي هغه بسي چې ژورنالستان خصوصا مشکلات خو پر صورت چې ونه وجل شي مهرباني وکي مې نوې سپ یو دقیقه کې دشي
بله اورم مشتوم به نظر ما یک تصمیم و کاری را که اتحادیه خبرنگارا یا فدراسیون خبرنگارا به خاطر محافظت خبرنگارا مسئولیت خبرنگارا جلوگیری از خشونت و سرانجام کشته شدن خبرنگارا بگیرن این است که یک نشست با نهادهای امنیتی با رسانه ها هماهنگ بکنن و مردم آگاهی دهی در پلوی که وزارت اطلاعات فرهنگ آگاهی دهی میته از حقوقی که خبرنگارا بالای مردم داره اونا را آگاه بسازه از اونها تقاضا بکنه که با خبرنگارا
یعنی خلق باید دیر پا قوانین و دوی پا حقوق بنده پوی که خپل هم دوی باید خلق پوی که پا خپل حقوق بنده خواه دیر منه نه او جمیلی مجاهد خور تاسی سوی؟
خوشبختانه
بله دیر مذارت خورم می نویسیم مجاهد خور غگوری؟
بله
تاسیم یوه دقیقه لری د می نویسیم خبرم قطع شو پر صورت یوه دقیقه لری می رو بانی
ما په نظر باندې اول باید یو قوي غټه اتحادیه ستاسري د ټول افغانستان لپاره جوړ شي چې د دې اتحادیه وظیفه به څه ده اتحادیه وظیفه به د مسؤلیت خبرنگارانو او ژورنالیستانو وي د دوی د حقوقو حمایه به وي د هر نوع تاوتریخوالي مخنیوی به وي د دوسیو تعقیب به وي دغه کم قتلونه چې دغه رقم وهل څه کول کیږي د مسلک ترنیو دی ژورنالیستانو ته ځکه موږ اکثره ژورنالیستان چې پر سنوي کې کار کوي دوی غیر مسلکي رسنوي ته داخل شوي دي دوی نسبت لري نه کاری تجربه لري مخصوصا کله چې تیرا ولري قواره ولري چې امغه جذبي دي
ډیر مننه تاسو یعنی په لیاقت باید نیول شي په تجربه ډیر تشکر تاسو نه جمیله مجاهد تاسو نه هم مننه او خلیل مینوی صاحب د باختر اجنس رئیس تاسو ته هم کور ودانی چې په پروګرام کې برخه واخیستله اوس د سید خدای پامان آینده خبرونه کې به د خیر بیا غږیږو شپم په خیر Thank you.